سلامونه ستړي مشه د شپې نه بچي د تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتیواده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د برېښنایي لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر وختر شوې چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د هیواده د افغان کډوالو د استولو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول د هیواد څخه تدریس او افغان کډوال بیرته افغانستان ته راشلل کېږي بل په لاو د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لیک تر لږه ته بندیان د ایران د کرج په قرض الحصار زندان کې دم شوی په ناروی کې د راتغه غیر دولتي سازمان پرون پیو راپور کوي دغه کسان تیر چهارشنبه د محاربي او امدي قتلونو په تور اعدام شوی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې رسته و کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نه میاشت کې لیکتر لکه درې دېرش افغانان په ایران کې دم شوی چې د تیر څو کلونو پرتله څو برابر زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړې چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي دغه سفارت نن د اکتوبر د 15 یا د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د الهام بښونکي ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانوي په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی د پاکستان پوز نن شنبه په ویلمې کې د خبره کړې ده د پوز د ویلمې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوزیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې لا پینځو نور سرتیر سره وژل شوی د پاکستان پوز وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوی او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات هم پیل شوي که څه هم د پوست پیلامې کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دې پیښې په دې پیښه کې څلورویشت سرتیري ټپیان شوي هم دي او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 250 وګړي په خوندیتوب ایستل شوي د وزارت په دې باب د روټرز خبري ژانس د پښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي په کې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي د اقدام رسل هغه کېږي چې تیر سیشن به د ایران له خوا پر اسرائیلو د توغندیو لبرید او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي تیر چهارشنبه هم د چین رسمي خبري ژانس سنهوا راپور کړی و چې د حکومت له خوا له 200 څخه ډیر چینایي اتباع په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوې دي بل خوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کې په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شي او دوه نورې په کورنیو دلایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړی دي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطلب اوریدل شي ګوندی ایران ته ورزو حالت د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکو دا چې په دې وخت کې افغان کډوال څه ستونزې لري دوسته بیر سره په تفصیل واوري نن د اکتوبر 15 د خونکي نړیوال ورځ خو په افغانستان کې خونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو روسي ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نشي ورولای طالبان وړاندې په دې نسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو دا چې طالبان به پکې ګډون وکړي او کنه وروستۍ درته په راپور کې وایو له دې سره جوخت په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې
والا سکال لرګي خو ډیر جگ دی خلک ژوبل دي ژمی را روان ده سکال ډیر سخت ژمی ده هیڅ کاروبار نشته
نور مطالبه مشته ملتیام غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې موزه فریده سیال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو پیران کې مشت وفان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتي واده د کډوالو د جبري استولو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړي دا بریښنې لاسلیکونه راټولول په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي کنه نو تدویب خبرې او بشري ناورین به رامنځته شي تفصیل سنکا کړنورو
نه با آن که بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران اما متاسفانه رد شده
لیران د افغان کډوالو د اجباری استلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعال حلیمه پښواکوه نوموړی وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي
که یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن نظامیان فعالین حقوق
زمونږ یو شمیر وطنوال چې دلته اوسیږي پوځیانو د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی په ځانګړي توګه پوځیان خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي
قانون او پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن
پیران کې مشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د استولو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین برامنځته شي یو له دوی څخه حکیمی مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي رادیو ته وویل
مو په هزاران مشکل تسپنجه نرم کنیم نبودیم
موږ دلته د امکاناتو ځای درس او تحصیل نشتون لګڼو ستونزو سره مخ کړی یو خو کله دې ځای دیپورت هم سو هلته به ځاني او مالی امنیت نه لرو هلته نه کار ستو نه امنیت
کاری هست و نه امنیت تضمین هست
پیران کې او بل افغان کډوال چې نه غواړي نو می پراپور کې واخیستل شي او په دې جمهوریت نظام کې پوځي و ازادي رادیو ته وویل
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما
کده نړیوال ټولنې او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي ک طالبان می حل ته و پیښنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي
هم قطرونه مرشونه سایه کنن او گرفتن او شکنجه کدن
د یادونه د چمخ کې تر دې پیران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه تر سره شوي وو د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د تلې په هم ایراني رسنیو ته ویلي وو چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال استل کیږي چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخوانی پوځیان هم می او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به ژوند لا خطر سره مخ شي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وګي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو دغه وته ورغلی د خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي د یادونه ده چې د 2021 کال د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې جمهوریت نظام د شمیر کارکونکو خبریالان د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته کډوال شول چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري استلو په ګډون له بیلابیلو نورو ستونزو سره هم مخ دي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلیرويش ساته روسیا وايي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي تفصیل فیروز عزیزی نورو
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم د غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول خبرګون ښيي نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیا نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
تعزیراتو لاملا زین استونز اقتصادی سون سر مواجه ده. خود ده سه گونده چه جوری گی او پا افغانستان پکلا خبری کی گی دا افغانستان لپارا دیر بگت او که او افغانستان کولیسی چه اخپل گواندی او دیسیم حوادو سر اخپل تعاملات نور هم زیاده که ترسو ده اقتصادی مشکلات و بخش کم زین استونز او مشکلات پکی حل سی.
ده نریوال چاروپو انتظار خادم هم ورد نظر لری.
ده سه یو نریوال فورم اگر پر دنیا باندې تاثیرات خوړولی شي، د افغانستان شمولیت په هغې کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې د بحث پر لاړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډېر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت که په هر شکل باندې وي د هغوی اشتراک په دغسې غونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغسې غونډو کې یا په دغسې فورمونو کې ډېر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل سو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
د منی په پیلېدو سره د کابل خارزنی اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل له حدیث برده اس نورو.
آزاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خوونکې وه، له څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په یوې څنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ، ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توانې نه درلود.
کریفتیا ویم تیر کال جمعی ما یو منز کاره اخیستل، دا بوجه دا اخیستلو توان می ندرلود، یو من می اخیستل چه کلا با آغا خلاص شول بیا بمی هم دست یو من نور اخیستل او لکاغذونو سر بمی تازه کود، دلرگیو دا اخیستلو توان نلرم چو بچاری کتر استفاده وکرم.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څیړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، تاییدوي چې د لرګیو بیې سږ کال وړې شوې دي.
ولا سکال لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سکال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي. خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري، خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي پاړه وای دا چې د لغمان پکتیا پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوی نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیک کې کموالی راغلی او بیل وړی شوی دی.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9 زرو افغانیو پورې وه، خو سږ کال د 1.5 تر 4 زرو افغانیو پورې لوړه شوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل خار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بې وزلی او بیکاری زیاته شوی او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15مه د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخاورو او دنیا عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخاورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد د 14 کلنه دښمنی د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېل لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمنۍ د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکڼو د زاکو خیرو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15مه مشال را ریته ویل
بدی ډیر بد شی ده او موږ د 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سخت مې ولیدل او مشکلات مې ولیدل. زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستولو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې وروغه وکي او جوړه وکي او ورولي وکي او د دوستۍ په وټغر ټول شي. دا ډېر د خوانځي ده، یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه مو په سترګو نه ویښ کړی.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس یې پکې وژل شوی و په استازیتوب یې نورګل ویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده، په دا کې نستي کېدو زړه بدګای کېده، هر متضی په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامان ونه وایي، کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دغې مشرون نه دې عالمون نه دینا مګ ډېر خوشحالي کسان پیږي چې مګ ته مطلب کیسې وکړي رضوي کړي طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي، نه د اتفاق نه کسان پیږي، په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلوري ته قومي مخاور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پای ته رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي د جرګو او مرکو په رڼا کې ډېرې ناممکنې ستونزې حلیدلی شي. یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو علما کرامو واقعیان چې په دې کې ډېر رول په دی و چې د دې چې د کومه نوسته وشو پریکړه وشو د دې مشونو د خدای برکات او بیا د دې اخلاص وو. نو موږ یی چې ارز کې کومي مشونی خلوص وو کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري، خو کله چې غی کې د اخلاص وي د دوستونو د مشونو حڅوي ان شاء الله غابیا ټولې په دوستۍ بدلی.
یاد دی وی پوتیر کې پټول پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د زمکو دختو غرونو سرزایونو او حتی عادی ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو درامنځته کېدو پیښې ډېرې وي. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پېښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښوونکي وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوار شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
ماشونه کم دي د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي د قیمتونو لوړوالی دي برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ او رنځور پکې راځي دا ماشه ده زمونږ فقط نیمایي نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند چیلنجونو سره مخامخ
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یو وړکتون کې ښوونکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړیا ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاس کې موږ کور ناستې سو. نن سبا مې ورځ ډېره باده ده. سیو ناروغ زوی لرم چې شپړس کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا اوس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
د شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې منزل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ د زدهکوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زدهکوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ون لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ لوګ دو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکم خنه او وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي. د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لار دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت لویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر بنګړي والی چې د سړکونو پر غاړه بنګړي خرڅوي ادا کوي چې د طالبانو ځواکونو یې کار له خنډو ځان سره مخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار د مریم لیسې بازار دلته د واټونو په سر کڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلي والے هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګلي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګلي خرڅوي ازادي راډیو ته یې وویل.
لدیر سو کلنو راہیسی ہمدا کار کوم تو رازی دری یا چلور سو گٹم پخوا مهم ہمدا کار کوو اوس هم دی مخ کی هم چلور یا پینزه سو کیدل کلچ کار کوو طالبان رازی یا وای ټول کری بنگڑی ټولو می خو چی بیر تلاڑ سی بیا ی هوارو
جام میکنه مونو کی میرا بوستا سوار میکنه
جوزجان ولایت کې د نسیمه په نوم یو بل بنگلیواله وایي چې لا تو کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنگلی اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتبولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کاله کېږي چې بنګړي خرڅوم د ورځې 200-300 ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړی.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی د بنګړیوالو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګلیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمېر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښ دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډیری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
ما په کور کې بل هیڅ بل څه نشته چې کار وکړي. یوازې ما خاوند مې وفات شوی دی، نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به راسره وې. اسلامي عمارت کارمندان چې دی هغوی چې کله راش دلته وګوري زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځوي او مونږ تهدیدوي، نو د هغې د وجې نه زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نه مې چې واده کړی دی بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. شاید خو د ورځې 200 یا 250 روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان یې ډېر زیات دی، ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومان نه لري، یو بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي، دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. لبل خوا په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لیواله دي وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا او سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل.
هر منطقه کې مې رسی نه هدا حقل کې
هر سیمه ته به چې تلک تر لگا اته تر لاسو بنګړیواله بوي. زه په خپل شاهده وم، اوس ډیر لک شوې دي. په پارکونو کې خو بيخي نشته. ترغې بند زیاد یا پغمان ته بچیتلو لیدلې به مو چې یو ځای په سره کې ناستي او بنګړي به خپل مخ کې کې خودل او انجونو او میرمنو به په خپل لاسونو کې بنګړي اچول.
زنه وینا از نو چوری خرید میکنن او چوری د استیشن منداختن.
پخوا به په کوڅو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به وختل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راوختل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوڅو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوڅو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي. ډېرې میرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمه ییزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بیلابیل رنګونه او ډولونه لري چې ډېره یې شیشه ای او پلاستیکي دي. د افغانستان سربیره هند او پاکستان هم د هغو هیوادونو څخه دي چې میرمنې د بنګړیو اغوستلو سره خاصه مینه لري، او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړونکو څخه دی.
دوی مینیمای تر اورسیدو نیمه نړۍ پروګرام درته لرو.